وخت په افغانستان کې څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې موزه نوري هرکلای کوم. او چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په جلال آباد کې د ملي رادیو ټلویزیون پر ودانۍ د وسلوالو په حمله کې پر څلورو برید کوونکو سربیره درې تنه وژل شوي چې یو پکې د پولیسو افسر دی. دغه حمله نن غرمه مهال پای ته رسېدلې ده. پر دې سربیره دغه راز د افغانستان پر ځینې نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه سپورت او د ماشومانو لپاره د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په هغه هیواد کې د جمعې د ورځې په ولسمشري انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون غوښتنه کړې ده. د مایکروسافت شرکت اعلان کړی چې په راتلونکو 5 کلونو کې د 5 میلیونو ډالرو په ارزښت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ادارې سره مرسته کوي. خو لومړی نجا صفایی د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې پر ملي رادیو ټلویزیون وسلوال برید کې 2 امنیتي سرتیري او 4 د ملي رادیو ټلویزیون کارکوونکي وژل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې د ترکیې په استانبول ښار کې د ترکانو او کډوالو ترمنځ په ورستۍ شخړه کې به ډېر شمېر افغانان وژل شوي وي. او د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې ځانګړې محکمې نن د هرات ولایتي شورا مشر کامران علیزی په اته میاشتې بند محکوم کړ. بشپړ خبرونه. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې پر ملي رادیو ټلویزیون وسلوال برید کې 2 امنیتي سرتیري او 4 د ملي رادیو ټلویزیون کارکوونکي وژل شوي او 2 امنیتي ځواکونه ټپیان شوي. والی محمد ګلاب منګل شیبه مخکې په یو خبری کانفرنس کې ویل چې په دې پیښه کې 10 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. نوموړي ویل چې په دې پیښه کې 4 بریدګر وژل شوي او 12 ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان د ولسی جرګې مشر له حکومت او سیاسي ګوندونو وغوښتل تر څو د افغانستان روان امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره په ګډه هلې ځلې وکړي. عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې په عمومي جلسې کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په تړاو د وکیلانو له څرګندونو وروسته په دې اړه وویل:
ما خواهش میکنیم به تمام رهبران احزاب
هیله کوو چې د ټولو ګوندونو مشان افغان حکومت سره په همکارۍ د بحران د مدیریت لپاره چې د افغانستان د خلکو اساسي اړتیا ده او د ملي والی د ټینګښت لپاره یو تر بله همکاري وکړي.
دا به داس حال کې د چپ دی ورسېو کې د هیواد د شمالي ولایتونو په ګډون له بیلابیلو سیمو د ناامنۍ راپورونه ورکړل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې د ترکیې په استانبول ښار کې د ترکانو او کډوالو ترمنځ په ورستۍ شخړه کې به ډېر شمېر افغانان وژل شوي وي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته ویل په کومه سیمه کې چې شخړه رامنځته شوې هلته د افغانانو شمېر ډېر کم دی.
آمار و ارقامی که در رسانه‌های
دیوایی کوم شمیره چې په ټولنیزو شبکو کې په ځنګړي ډول فیسبوک کې نشر شوی غنی چې په غنی په وژل شو او ټپیانو کې ټول افغانان دي. دا قطعاً د هیڅ رسمي سرچینې لخوا نه دی تایید شوی. د ځینو راپورونو له مخې د ترکیې په استانبول ښار کې د دوشنبه په ورځ د 2 کډوالو ترمنځ په نښته کې د یو ترک وګړي د وژل کېدو وروسته د سیمې د اوسیدونکو او کډوالو ترمنځ شخړه شوي او یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. په ځینو ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شوي چې ګڼې ډېری وژل شوي افغانان دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا ردوي. او د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې ځانګړې محکمې نن د هرات ولایتي شورا مشر کامران علیزی په 8 میاشتې بند محکوم کړ. د هرات ولایتي شورا مشر له خپلو وظیفوي صلاحیتونو په 3 مواردو کې په ناسمه ګټه اخیستنه تورن دی. خو ښاغلی علیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې په قضایي ناسته کې حضور درلود او هیله مند دی چې تمیز محکمه ورته برات ورکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
سلامونه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په هغه وخت کې د جمعې د ورځې په ولسمشي انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون ژغ کړی دی. خامنئي نن ویلي چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون د هغه څه اغیز کمولای سي چې د کاندیدانو ترمنځ په ټلویزیوني مناظرو کې نامناسب خصومتونه وبلل. د خامنئي په ویپاڼه کې راغلي چې نوموړي په یوې وینا کې دغه راز پر رای ورکوونکو ژغ کړی چې د امریکا متحده ایالات او اسرائیلو ته چې په مکرر ډول د ایران د سخت دریځ محافظه کار مشر لخوا پرې سخت انتقادونه ولایتونو کې یو پیغام ورسوي. د می د 19 نیټه په ولسمشر انتخاباتو کې اوسنی ولسمشر حسن روحانی د دوهمې دورې مشري لپاره ولاړ دی. درې نور کاندیدان هم په دې سیالیو کې سته، خو داسې ښکاري چې توندلارې مذهبي مشر ابراهیم رئیسی به د شغلې روحانی عمده رقیب وي. په ایران کې وروستۍ پریکړه آیت الله علي خامنه‌ای کوي. په هغې وخت کې سیاست او حکومت د هغه مذهبي نظام لخوا اداره کېږي چې د 1990 کال اسلامي انقلاب په نتیجه کې رامنځته شو. په یو بل خبر کې راغلی چې د ایران یو عمده مخالف مشر میر حسین موسوی چې له 2011 کال راهیسې په کورنۍ نظربند کې دی، د ایران په انتخاباتو کې اوسنی ولسمشر حسن روحانی ته رای ورکوي. دا خبره په ایران کې د اپوزیسیون په ویبپاڼه کلمه کې سوې ده. په دې ویبپاڼه کې د مې په 14 راپور خپور شو او پکې ویل شوي چې موسوی وړاندیز کړی امنیتي ځواکونو دي د رایو یو سیار یا ګرځنده صندوق د کور ته یو سیسو دی وکولی سي خپله رای وکاروي. میر حسین موسوی یو پیژندل سوی اصلاح غوښتونکی دی چې د 2009 کال تر ولسمشر انتخاباتو وروسته په پراخ مظاهرو کې د لاس لرلو په تور په کور کې نظر باندې دی. ټاکل شوې د اروپایي پارلمان او اروپایي شورا استازي په ستراسبرګ کې هغه سند لاسلیک کړي چې له مخې یې اوکراین ته د ویزې اسانتیاوې رسمي کېږي. دا بهیر د ډېر مودې لپاره ځنډېدلی و. دا سند به نن لاسلیک سي او د جون میاشتې له 11 نیټې به عملي سي. د اوکراین هغه وګړي چې بایومیټریک یا برېښنایي پاسپورټونه لري کولی سي د بریتانیا او ایرلند پرته د اروپایي اتحادیې ټولو غړو هیوادونو ته له ویزې پرته د نوي ورځو لپاره ولاړ سي. په دې کې هغه څلور هیوادونه لکه ناروې، آیسلند، سویس او لختنشتاین هم شامل دي چې د شنګن زون دي او په اروپایي اتحادیه کې شامل نه دي. ورسته لغه چې د مې پر 11 د اروپایي اتحادیه غړو هیوادونو پر دې سند موافقه وکړه. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وویل چې هیواد یې بل اخره د په وینا د روسیې له امپراتورۍ څخه بیل سو. د مایکروسافت شرکت اعلان کړی چې په راتلونکو 15 کلونو کې د 15 میلیون ډالر په ارزښت ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ادارې سره مرسته وکړي. دا اعلان پرون داسې مهال شوی چې د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو سازمان لپاره خپل بودیجه کموي. دغه اقدام د دې سبب شو چې د دې سازمان ادارې له شرکتونو څخه د لا ډیر بودیجې ترلاسه کولو هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې تقریبا ټوله بودیجه تر دې وړاندې د حکومتونو له خوا ورکول کېده. د دې ادارې مشر زید رادل حسین هیله شدلې چې دا د یوې لوی لاسته راوړنې پیل ووسی. د مقدونی ولسمشر جورج ایوانوف د سوسیال دموکرات ګوند مشر ته صلاحیت ورکوي چې حکومت جوړ کړي. د ایوانوف دغه اقدام به د بالکان په دغه هیواد کې د اوږدې مودې راهیسې په ټپه ولاړ حالت ختم کړي. ټاکل شوی د مقدونی ولسمشر نن له زوران زایف سره د لیدو پر مهال هغه ته د حکومت جوړېدو اختیار ورکړي. سوسیال دموکراتان او هغه ګوندونه چې د البانیایانو استازیتوب کوي د تیر دسمبر تر پارلماني انتخاباتو وروسته د ایتلاف پر جوړولو موافقه وکړه، خو ایوانوف چې د یو ملتپاله ګوند متحد دی او کلونه یې پر مقدونیه واکمنی کړې ده، ضعیف ته د حکومت جوړولو له صلاحیت ورکولو ډډه کړې وه. او د ازبکستان په ختیځ سیمه اندیجان کې چارواکي او ځایي اوسیدونکو وایي نږدې 200 کسان د آیس کریم تر خوړلو وروسته مسموم شوي او روغتون ته وړل شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړی دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. د راپورونو له مخې په جلال آباد کې د ملي راډیو ټلویزیون پر ودانۍ په نننۍ برید کې د وژل شوو کسانو شمیر له هغه زیات دی چې مخکې خبره شوې وه. ویل کېږي چې د ملي راډیو ټلویزیون څلور کارکوونکي هم د وژل شوو کسانو په ډله کې دي. له خپل خبریاله به وروستي ارقام واخلو. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د هلمند چارواکي وایي د لشکرګاه په لویدیز کې درېمې امنیتي حوزې ته نږدې د تېرې شپې سخت بریدونه یې په شاتم بویلی دي.
خاص کې تا تر رسیدلي ساحې ته چې وضعیت یې تحت پوشش نیولی دی، معمولا په جګړه کې دواړو لورو ته تلفات رسیدلي دي.
د افغانستان ولسي جرګې هم نن د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري وکړې او پر حکومت او سیاسي ګوندونو یې غږ وکړ چې ټول د په هیواد کې د روانو امنیتي ستونزو د هوارولو لپاره کار وکړي. دغه راز د افغانستان په اړه پر راپورونو سربیره د نړیوالو موضوعاتو په هم په اړه هم راپورونه لرو. سپورت او د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. په جلال آباد کې د ملي راډیو ټلویزیون پر ودانۍ د وسلوالو حمله نن غرمه مهال پای ته رسېدلې ده. په دغه حمله کې د وژل شوو کسانو په اړه تر اوسه ضد نقیض څرګندونې کېږي. ضد نقیض ارقام ورکول کېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش مخکې رسنیو ته ویلي وو چې په دې حمله کې پر څلورو برید کوونکو سربیره درې تنه وژل شوي چې یو پکې د پولیسو افسر دی. خو نوي راپورونه وایي چې په دې حمله کې د ملي راډیو ټلویزیون څلور کارکوونکي او دغه راز دوه پولیس وژل شوي او دغه راز اووه د افغان امنیتي ځواکونو غړي هم ټپیان شوي دي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال همدا شیبه راسره د ټلیفون په کرښه دی شاه محمود شینوارې صاحب. خبرونه ته ښه راغلاست. بلې دغه آیا که زما غږ سم اورې ګمان کوم چې تاسو په لاره کې یاست. د دغې حملې په اړه وروستي ارقام کل اوریدونکو سره شریک کړئ. چارواکي څه وایي چې دا همدغه ارقام تاییدوي؟
بالکل نوري صاحب، همدغه شیبه مو د ننګرهار د والدو خان چې کوم کنفرانس اوس پای ته ورسېده، اوس موږ هم عملا دغه د ولایت مخامخ سره یو. دوی په کنفرانس کې دغه جګړه کې دوی په معنا باندې چې څلور تنه ځان وژونکي بریدګر وو چې ول ځان ته چاودنه ورکړې وه او دغه درې بیا د امنیتي ځواکونو په مقاومت کې وژل شول. دارنګه په دغه پیښه کې د ملي تلویزیون څلور کارکوونکي چې دوه د ملي تلویزیون پیرهدارانو، یو د تخنیک برخې کارکوونکي او بل د نشراتو کارکوونکي څلور کسه ده وژل شوي دي. دارنګه اووه تنه امنیتي سرتیري ټپیان شوي دي او دوه تنه وژل شوي دي. د تلویزیون د ولانې نه بهر چې کومې چاودنې وشولې، په دغه چاودنو کې اوولس تنه عام وګړي چې دي هغه زخمیان شوي دي، چې د دوی په وینا باندې هغه شپږ تنو زخمونه سرسري وو چې هغه لومړنۍ تداوی وروسته بیا کورونو ته ستانه شوي دي.
بله، دا په خبری غونډه کې دغه څرګندونه چې نن وشولې د دې حملې د تلفاتو په اړه، آیا دا وروستي ارقام دي او که بیا هم ممکن وروسته رسنیو ته د دغه حملې د تلفاتو په اړه نوي ارقام را څرګند شي؟ ځکه نن چې سهار حمله شوې، له هغه وروسته د تلفاتو په اړه چارواکي ضد نقیض څرګندونې کوي.
بالکل، یو خو د معلوماتو په ورکړه کې نن د ننګرهار ولایتي ادارې رسنۍ ته هېڅ ډول همکاري ونه کړله او دغه معلومات یې په ځان باندې ورکړه. خو د دوی په اړه باندې دغه وروستي ارقام دي چې کومې په کنفرانس کې شریک کړل، ځکه د مخکې دینه چې دوی کنفرانس ورکړي د امنیتي دنو سره ګډه ناستې درلودله او د ناستې نه وروسته بیا رسنۍ ته دغه معلومات شریک کړل. نو د دوی په اړه باندې دغه وروستي معلومات دي. ولې یو مسله چې ډېره زیاته مهمه ده چې هغه د ملي تلویزیون د کارکوونکو هم انتقاد درلوده. هغوی ویل چې یو ورځې وړاندې بریټ ورشي وو چې ملي تلویزیون دغه بریټ راپور ورکړل شوی وو. د والي صاحب موږ دغه موضوع شریکه کړله سره دي چې دغسې راپور ورکړل شوی دی او بیا هم د دې کلکه نتیج تدابیر نه نیول شوي. خو د هغه ځواب دغه وو چې یوازې ننګرهار ملي تلویزیون نه، بلکې څو ځینې بریټ ښودلي وو چې په هغه باندې د بریټ پلان د هغه د دې کشفي راپور په اساس باندې. نو د ملي رادیتالیزم کارکوونکو ولې په حکومت باندې دغه نیوکه کوله چې دوی دپاره هېڅ ډول سنتي تدابیر نه ونیولي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش چې په ننګرهار کې ډېره فعاله ده، دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. دغې ډلې په د اعماق په نوم په خپل خبري آژانس کې د یو بیان په خپرولو سره دغه مسؤلیت اخیستی. آیا هلته په نننۍ خبري غونډه کې په دې اړه څه وویل شول چې آیا دا د اسلامي دولت ډلې یا داعش کار دی او آیا تاسو ته کوم چا پیغام در استولی دی یا تاسو سره تماس نیولی دی چې دا اوزان معرفي کړی وي چې موږ ترسره کړی ده نننۍ حمله؟
زه به شو کول تر اوسه پورې رسنۍ ته کوم پیغام نه دی رسولی. ولې د ننګرهار والي را ومنله چې دغه بریټ چې دی د داعش په سوالو په غاړه اخیستی دی، هغه په کنفرانس کې دا موضوع یاده کړله. بل له دې نه وړاندې درې ورځې وړاندې چې په ننګرهار کې کوم ځانور د بریدګر چې نیول شوی وو، هغه په یو رکشه کې روان و، ښار په لور باندې چې پولیس نیولی وو، هغه هم چې رسنۍ سره کله مرکې کولې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې دی د پاکستان په حیدرآباد کې روزل شوی دی او ده سره په شاوخوا 15 نور بریدګر دي چې هغه هم ځان وژونکو بریدونو لپاره چمتو شوي دي افغانستان ته راغلي دي. نو دوی هم وویل چې خپله د دغې پیښې په هم داعش وسوالو په غاړه اخیستې ده.
بله، شاه محمود شینواری، له تاسو نه یوه دنیا مننه په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود چنوارې و چې نن په جلال آباد کې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون پر ودانۍ د وسلوال برید په اړه نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورید دغه برید غرمه مهال پای ته ورسید. څلورو برید کوونکو دا برید ترسره کړل. د ننګرهار د چارواکو په وینا یو د دې ودانۍ په مخ کې ځان الوزولې او درې تنه وروسته هم له افغان امنیتي ځواکونو سره په ډزو کې ښکېل شوي وو چې وروسته د دوی په ډزو ووژل شول. لکه څنګه چې مو واورېدل په دې حمله کې د ننګرهار د ولایت د چارواکو په وینا اووه تنه شپږ تنه وژل شوي. څلور د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون کارکوونکي دي او دوه هم پولیس. دغه راز اووه تنه پولیس هم ټپیان شوي دي. دا او پر څلورو برید کوونکو سربیره البته چې په دې حمله کې وژل شوی دی. دغه راز لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل له ودانۍ بهر هم چاودنو ملکیانو ته ملکیان ټپیان کړي دي چې شمېر شاوخوا ولستنه او یو شمېر برسیرن او نور روغتون ته د درملنې لپاره انتقال شوي. لکه څنګه چې مو وویل د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی. وسلوال طالبانو بیا رسنیو ته ویلي چې دا د دوی کار نه دی. د افغانستان د په جلال آباد کې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون پر ودانۍ دغه برید په داسې حال کې کیږي چې تیر کال هم په افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. تیر 2018 کال د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په راپور کې ویل شوي چې په دې کال کې لږ تر لږه 14 خبریالان وژل شوي. دغه کمیټې ویلي چې په دغو ارقامو سره دغه هیواد له سوریې وروسته د خبریالانو لپاره په نړۍ کې دوهم ستر خونړی هیواد دی. د ننګرهار د نننی برید په اړه به وروسته بیا هم که نوي معلومات مو ترلاسه کړل له تاسو سره به شریک کړو. خو د افغانستان په نورو سیمو کې هم د وسلوالو د دولت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه دوام لري. یو هم د هلمند ناکراره ولایت دی. د هلمند چارواکي وایي د لشکرګاه په لویدیځ کې درېمې امنیتي حوزې ته نږدې د تېرې شپې سخت بریدونه په شاتنبه ولیدي. ویل کېږي په نادلي او ګرمسیر کې د سختو جګړو له امله دواړو غاړو ته هم درانه تلفات اوښتي دي. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دی.
د لشکرګاه په لویدیځ کې درېمې امنیتي حوزې ته نږدې د نادلي ولسوالۍ اړوند د ګروپ شش په نوم سیمه کې د پولیسو او ملي اردو یو شمېر پوستو د چهارشنبه د شپې د سختې جګړې له امله د لږ وخت لپاره سکوت کړی دی، خو د حکومت مسؤلین نه مني. د والي ویندوای د وسلوالو دغه ستر حمله په شاتم بولې ده او درانه طرفات ورته اړولې دي. عمر زوکه زادې راډیو ټول یو پولیس فوجل سوی
خاص کې تاسو رسیدلی صحیح ته چې وضعیت تحت پوشش نیولې دی. معمولا په جګړه کې دواړو لوري ته تلفات رسیدلې دي چې تر دې د پخورې کوم معلومات مختار رسول الله سره رسیدلې. ګڼ شمېر سوال مخالفین عمل ته لمنځه تللي او په تعداد د درې نفرو د افغان قطعاتو ټپیان دي او یو نفر هم شهادت رسیدلی.
د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د تېرې شپې په برید کې د افغان ځواکونو 15 سرتیري وژل شوي او و نور ټپیان دي. د ولایت مقام په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د نادالي او ګرمشیر ولسوالیو په اوږدو جګړو کې 9 وسلوال وژلي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د نادالي او ګرمشیر د تېرې شپې د جګړې پر مهال د غوچ ملاتړ د ماموریت ځواکونو هم د هوا د لارې د افغان ځواکونو مرسته کړې ده. نږدې ټول کال وسلوالو د لشکرګاه پر شاوخوا او یو شمېر ولسوالیو کې جګړه توده وساتله، خو د لشکرګاه د دوهمې او درېمې امنیتي حوزو په شمول په نادالي او ګرمسیر کې د وسلوالو تازه ډلهییزو بریدونو د ولایتي شورا وکیلان اندېښمن کړي دي. د شورا مرستیال مجید اخونزاده وایي ځینې فرصتونه شته چې باید وکارول سي کنه نور سیم به هم سکوت وکړي.
که چېرې طالبان غواړي چې بیرته دغه لاغه کته کې او خپل ځان بیرته خپلو زړو خزو ته یا کمربند ته ځان ورسوي یا تر کمربند لاندې ځان تیر کې شاخ ته ځان ورسوي کې چې حکومت مخه ونه نیسي د دې وسلوالو مخالفینو امکان دا لري چې خپل په شاخ باندې بیا وسلوالو مخالفین عمله وکړي، ځکه چې شاخ څلور خواته کمربند دی، څلور خوا باندې جنگ هم شروع دی.
د هلمند نظامی مسؤلین بیا ډاډ ورکوي وای د هر ډول بریدونو لپاره آمادګي لري، خو نږدې دوه کاله کېږي چې د لشکرګاه خلکو ته د نامنیو د لیر کولو ژمنې ورکول کېږي، اما لا هم د شار په دوهمي او درېم امنیتي حوزو کې جګړې روانې دي او خلک ترې په آرامۍ ژوند او کاروبار نسي کولی. طالبانو هم خپل لور ته د اوښتو تلفاتو یادونه نه ده کړې، خو کار یوسف احمدي رسنیو ته ویلي دي چې د نادالي د تېرې شپې په جګړه کې اووه پوستې نیول سوي او 22 افغان سرتیري وژلي دي، خو دولتي مسؤلین دغه خبره نه مني. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
د افغانستان ولسي جرګې نن بیا د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث او خبرې وکړې او دغه راز له حکومت او سیاسي ګوندونو وغوښتل چې د هېواد روانو امنیتي ستونزو هوارولو ته په ګډه اقدام وکړي. په نننۍ غونډه کې د ولسي جرګې، البته په عمومي غونډه کې، دغه راز د هېواد په ناامنیو اندېښنه ښکاره شوه او د وسلوالو مخالفینو په وړاندې پر عملیاتو او په ولسوالیو کې د امنیتي پوستو د تجهیزولو پر امکاناتو پر اکمالولو زیات ټینګار وشو. دې غونډې ته د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین ورغلی و.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د هیواد روان امنیتي وضعیت بحراني وباله او پر حکومت او ټولو سیاسي ګوندونو یې غږ وکړ چې د روان مخ په زیاتېدونکو امنیتي ستونزو هوارولو ته د ګډه همکاري وکړي. اداري پلاوی ټینګار وکړ چې حکومت او سیاسي ګوندونه دې په دې برخه کې ځنډ نه کوي. د ولسی جرګې اداري پلاوی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د هیواد پر ناوړه امنیتي وضعیت د وکیلانو د اندېښنو تر څرګندونو وروسته وکړې. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل:
بحران د موږ هیله کوو چې د ټولو ګوندونو مشران افغان حکومت سره په همکارۍ د بحران د مدیریت لپاره، چې د افغانستان د خلکو اساسي اړتیا ده، او د ملي یووالي د ټینګښت لپاره یو تر بله همکاري وکړي.
د ولسي جرګې غړو وویل: نن سبا د هیواد شمالي ولایتونه له بل هر وخت څخه زیات ناامنه دي او که تدابیر ورته ونه نیول شي د وسلوالو مخالفینو بریدونه به نور هم پراخ شي. د جرګې غړي شریف بلخابی وویل:
په افغانستان کې امنیتي بحث د اندېښنې وړ دی او په تیره په شمال او شمال ختیځ کې موږ دا ستونزه بیا بیا له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړې ده. په دې سیمو کې بیا د سرپل امنیتي وضعیت ډېر خراب دی.
د جرګې بل غړي قدیر خروټی وویل: د پکتیکا ولایت د ګومل په سرحدي ولسوالۍ کې پراته امنیتي ځواکونه د خاورې د ساتنې لوړ هوډ لري، خو د وسلوالو مخالفینو د بریدونو شنډولو ته کافي تجهیزات او وسلې نه لري. د هیله وښوده چې امنیتي مسؤول ارګانونه دي د سیمې د ستونزو حل ته رسیدنه وکړي. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر شمالي او شمال ختیځ ولایتونه د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو شاهدان وو. په ځانګړي ډول له کندز څخه چې په تېره کې هم د وسلوالو مخالفینو لخوا پرې حملې شوې وې، د ناامنیو راپورونه خپرېږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد په هره سیمه کې چې وسلوال مخالفین موجود دي، پر وړاندې بریالي عملیات پیل شوي او ادامه لري. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش وویل:
تمام جاهایی که نیروهای امنیتی افغانستان هست ما اونها را اکمال کردیم.
په هر ځای کې چې د افغانستان امنیتی ځواکونه شته هغه مو اکمال کړی دی. نن مو په ټول افغانستان کې 13 عملیاتونه پلان کړی او دښمن ته مو درانه زیانونه رسولی دي. په بادغیس، فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې مو د دولت په ګټه کیفی او کمی حل زلیر روان دي.
دا په داسې حال کې ده چې دفاع وزارت وایي دمګړې د هیواد په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیات روان دي، او کومې سیمې لکه د کندز ولایت قلعه‌زال او د بدخشان ولایت ځینې ولسوالۍ چې د وسلوالو مخالفینو تر ګواښ لاندې وي ژغورل شوې دي. دفاع وزارت دا هم وایي چې د مخالفینو پر وړاندې ټولو عملیاتو ښه نتیجه ورکړې او په بری سره پر مخ ځي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام پسل 0.15. اوس به هم اجمل تور مان ته غوښ شو چې د کابل د نن ورځې چاپی خبرونه ته کتنه کړې ده.
کابل چاپرس پانو پخپلون ننیو گنو کی هم د ډیورن کرخی د لمن دوړلو پاړه د اروپאי پارلمان د مرستیال رئیس خبرو ته په اشاره سره یوش ملي کني چاپ کړی چی دنیا خپلواک ورسپانی په ډیړه پخپل سر مقاله کې لیکلی وخت را رسیدلې چې د ډیورن پاړه نړیوال سیاستونه د افغانستان په ګټه بدل شي. په سر مقاله کې وړاندې راغلی ډیورن هغه کرخه ده چې د افغانستان سیاسي او ټولنیز تاریخ یې له لوړو ژورو ډک کړي او دغه هیواد د تاریخ په اوږدو کې له ګڼو ننګونو سره مخ کړی دی. د سر مقالې لیکوال لیکي دغه ستونزه لا هم پر خپل ځای پاتې ده. افغانستان لا هم د خپلې خاورې تاریخي حدود غواړي. خو د ده په خبره داسې ښکاري چې د افغانانو درد اوس نړیوالو هم درک کړی او دغه غږ یې ورته بدرګه کړی دی. په سر مقاله کې راغلی نړیوال باید پوه شي تر کومه چې ډیورن کرخوي افغانستان او سیمه به امن نه شي او نه به غرب او لویدیز له خطره بچ شي، ځکه د سر مقاله لیکونکو باور پاکستان د ډیورن کرخې د ترلاسه کولو لپاره داسې لارې چارې سنجولي چې له مخې یاد سیمه په هیڅ ډول د ترهګرۍ له ګواښه ونه ژغورل شي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم خپله سر مقاله هم دې موضوع ته ځانګړې کړې ده. هیواد لیکلي د اروپای پارلمان مرستیال رئیس د افغان سولې لپاره پر حقایقو ولاړ داسې وړاندیز کړی چې له مخې په افغانستان او سیمه کې سوله راتللی او ترهګري له منځه وړلی شي. د ویلي هغه وخت راغلی چې ډیورن کرخه له منځه یوړل شي او له افغانستانه بېلې شوې ځمکې بیرته نوموړي هیواد ته وسپارل شي. په سر مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د نوموړي له دغو څرګندونو تود هرکلی شوی دی او خلکو غوښتي چې اروپا او امریکا دې د اروپایي پارلمان د مرستیال رئیس دغه وړاندیز ومني. د سر مقاله لیکونکو باور دا چې اروپا او امریکا په افغانستان کې حضور لري او د ترهګرۍ پر ضد جګړه باید وګړي، نو د افغانستان له اصلي پولو نه باید پاکستان په شا او بیلې شوې ځمکې دې بیرته سره یو ځای کړي. د په خبره دا د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره یوازینۍ لار ده او له دې پرته به دغه پدیده د سیمې او نړۍ لپاره ستر ګواښ وي چې نور به هم جدي شي.
په فراه کې چارواکو د خامو میوو او ترکاریو پر پلورلو بندیز لګولی دی. چارواکو ویلي دغه بندیز د دې لپاره لګولی چې له یوې خوا د ناروغیو مخه ونیول شي او له بلې خوا هم د فراه د کرنیزو محصولاتو بازار په نورو ولایتونو او هم بهر کې خراب نشي. له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت پرې رپورټ لري.
د فراه ولایت د کرهنې او مالداری ریاست د خام میوه او ترکاریو پر پلور د فراه په ښار کې بندیز لګولی دی. د فراه ولایت د کرهنې او مالداری ریاست مشر انجینر عبدالمنان متین وایي دا کار یې په دې موخه کړی تر څو له یو خوا د فراه محصولات په نورو ولایتونو کې خپل مارکیټ لاسه ورنه کړي او له بلې خوا د بېلابېلو ناروغیو څخه هم مخنیوی وشي. د نوموړي په خبره د فراه ټولو میوې لکه هندوانې، انګور او نورې د هېواد ټولو ولایتونو ته ځي او دا په هېڅ ډول دوی ته د منلو وړ نه ده چې دغه میوې او ترکاري وخت له مخکې بازار ته وړاندې شي.
خام میوه به خصوص سیندوانه په بعد وخت پیش کېږي او دا واقعاً د فراه وزارت یو بارزه نو همسایه کشورونه بیا په دې صورت کې حاضر نه دي چې موږ سیندوانه خریداري کړو. همچنین په کابل کې رینه مارکیټ، کابل، کندهار، مزار شریف، حتی جلال آباد ته سیندوانه پاتې
د فراه ولایت د کرن رئیس همدا شنواج دا کسان سره بخانه چلند کړي چې د دوی دغه غوښتنه ونه مني او میوه او ترکاری د پخېدو مخکې بازار ته وړاندې کړي.
پرون د دالي غونډه وه د فراه په ولایت په کوم او هغه تصمیم په دې صورت کې چې څوک تخته کوي او د فراه د ټول فراه نوم او د ټول د فراه د میوجاتو او د فراه ټول بیا کینو په زړه ورکوي یا دوه یا لاس به کم
لبل خواد فراه ولایت اوسیدون که هم در کاری و غزمن گام بولی در دوی پا خبر که ترکاری و میوی من خیتر پخیدو بازار تراش ملایوی خواد دوی رو اختیات تاوان لری و لبل خواد اغا پوره کیفیت و خند هم نلری چه ورسخه گت و اخسل شی. دوی دولت غواج در کاری در هر دول امکانات سخه پا استفاده سر پلی کری.
مقامات دولتی خون بخواهیم که این جلوگیری کنه که نارست نکنه به خصوص اندوانه اگر نارست نه چیزی که هیچ بدر نمیخوره، کیفیت نداره، بگم او خاصیت که داره نداره. اگر داخل شهر نه بازم با جلوگیری شه، غیر از شهر ما شما به ولایت های دیگه میخواه کنار بفرسته و ببره به حساب عرضه کنه، باید دولت مندا ما شما بگردونه جلوی زنار که از ولایت بیرون نره، چون یک ضربی بسیار کلان به دیاکتین وارد میشه.
باید وویل چې فراه ولایت زیات اندازه هندوانی، انګور او انار هر کال تولیدوي چې دغه کرنیز محصولات د ښه کیفیت او خوند له امله په ټول هیواد کې مشهور دي. اړوند کارپان وایي که دغه محصولات څخه پر وخت ګټه واخیستل شي نو د خوند او کیفیت د لوړوالي تر څنګ خپل شهرت هم ساتلی شي.
میکروفون ستاسو د خبرونه د جوزا لولسی منیټه د چهارشنبه په ورځو د ماسپخین له درو تر پنځو بجو خبري شي.
د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوې. وړاندې ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه درته خبرو، د سپورت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجه صندوق یونیسف. خو له هغه مخکې دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ایران ستر مذهبي مشر پر خلکو غږ کړی دی چې د روانې جمعې په ورځ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. امریکایي رسنیو یو ځل بیا د دې هیواد د ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغه اقدام موضوع را برسیره کړي چې له پخواني د ملي امنیت له سلاحکار څخه د تحقیقاتو د مخنیوي لپاره کړي دي. خو اوس بیا فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې پر ملي راډیو تلویزیون وسله والا حمله کې دوه امنیتي سرتیري او څلور د ملي راډیو تلویزیون کارکونکي وژل شوي دي. د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې ځانګړې محکمې نن د هرات د ولایتي شورا مشر کامران علیزی په اتمه میاشتې باندې محکوم کړ. د افغانستان د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو وزارت وایي چې په 1395 کال کې په قراردادونو کې د شفافیت له درکه نږدې 2 میلیارد افغانۍ سپما شوې ده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای په هغه وخت کې د جمعې د ورځې په ولسمشر انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون ژغ کړی دی. د مقدونیا ولسمشر جورج ایوانوف د سوسیال ډیموکرات ګوند مشر ته صلاحیت ورکړی چې حکومت جوړ کړي. د ازبکستان په ختیځ سیمه اندیجان کې چارواکي او ځایي اوسیدونکي وایي نږدې 200 کسان د آیس کریم تر خوړو وروسته مسموم شوي او روغتون ته وړل شوي دي. او ټاکل شوی د اروپایي پارلمان او اروپایي شورا استازي په ستراسبرګ کې هغه سند لاسلیک کړی چې له مخې یې اوکراین ته د ویزې اسانتیاوې رسمي کړي.
مرزی احمد زی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د اسلامي هیوادونو په سیالۍ کې د تکواندو د برخې لوبغاړي روحالله نیکپا د 12 امتیازونو په درلودو سره خپل ترکمنستاني سیال ته ماتې ورکړه. د اولمپیک کمیټې د نشراتو د برخې مسؤل عاطف محبوبي د چرشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی نیکپا دوهمه لوبه خپل آذربایجاني سیال ته وبایلله. د اسلامي هیوادونو سیالۍ د 50 هیوادونو په ګډون سره په 21 بیلابیلو ورزشي رشتو کې ترسره کیږي چې له افغانستان څخه په دغو سیالۍ کې د تکواندو، پهلواني، اتلتیک، جودو او وشو د برخې لوبغاړو ګډون کړی دی. د اسلامي هیوادونو سیالۍ د آذربایجان په باکو ښار کې د مې په 12 نیټه پیل شوي چې 10 ورځې دوام کوي. په کابل کې د اتلتیک یعنی ځغاستې سیالۍ لومړی پړاو نن د ځوانانو ترمنځ ترسره شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د رسنۍ د برخې مسؤل احمد رامین د چرشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې د کابل د 10 کلبونو څخه 100 نارینه لوبغاړو ګډون کړی و. ښاغلی رامین د دغو سیالۍ هدف د اتلتیک ملي ټیم ته د 9 غوره سیرو معرفي کول یاد کړل. د دغو سیالۍ لپاره له 6 تر 10 کیلومترو د ځغاستې واټن ټاکل شوی و. دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره په کابل کې ترسره شوې. د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه ریال مادرید او سلتا ویګو سره لوبه لري. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:15 د سلتا ویګو په کوربتوب ترسره کیږي. له دې مخکې د ریال مادرید په کوربتوب دغو دواړو ټیمونو لوبه 2-2 پر وړاندې مساوي ترسره کړې وه. د لا لیگا د جدول له مخې ریال مادرید د 8 امتیازونو په درلودو سره په جدول کې دوهم ځای او سلتا ویګو د 4 امتیازونو په درلودو سره 14 ځای لري. د خبرونو پای.
غواړی په افغانستان کې د نورو سپورتي فعالیتونو په اړه واوري. وړاندې د ازادي راډیو د سپورت ځانګړې خبرونه مه هېروئ چې د ماشومانو لپاره له یو بل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو اوس په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو راپورونو ته مخه کوو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د دې هیواد د روانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندیدانو ترمنځ لفظي لانجې بې معنا بللې دي او ویلي دي چې په دغو ټاکنو کې به د خلکو پراخ ګډون دغو لانجو ته د پای ټکی کېږدي. ټاکل شوی ده چې د روانې جمعې په ورځ په ایران کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د ایران د انتخاباتو مخالفو کاندیدانو په مناظرو او ویناو کې پر یو بل د اداري فساد تورونه پوری کړی دي، او دغه کمپاین د ایران د تیرو 24 کلونو په اوږدو کې تر ټولو ډیر لښخړو ډک بلل سوی دی. د دغه هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د چهارشنبه په ورځ په خپله وینا کې وویل
بحث ها و حرفای انتخابات
د ټاکنو په بحث کې ځینې داسې خبرې وسوې چې د ایران ملت ته بې معنا وي، خو په ټاکنو کې د خلکو پراخ ګډون به دا هر څه له منځه یوسي.
به شکل طرفه‌ای مجسم میکنه و نشان میده.
د ایران اوسنی ولسمشر حسن روحانی غواړي د دوهم ځل لپاره ولسمشر وټاکل سي. دی آتش په تکلن دی. محافظه کار مخالفین یوایی دی د اقتصاد په شکولو کې پاته راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران اقتصاد له لسیزو راهیسې د نړیوالو بندیزونو له کبله تر فشار لاندې دی، که څه هم یو شمیر بندیزونه وروسته له هغه لیرې سول چې روحانی له نړیوالو سره اټومي موافقه وکړه. د روحانی تر ټولو لوی سیاسي مخالف 55 کلن محافظه کار مذهبي مشر ابراهیم رئیسی دی چې وایي ایران بهرنیو مرستو ته اړتیا نه لري، او د 1990 کال د اسلامي انقلاب د ارزښتونو د ژوندي کولو ژمنه کوي. په 2009 کال کې د لانجمنو انتخاباتو وروسته ایران له ناکرارۍ سره مخامخ سو، چیرته چې سیاسي لاریونونه کمساري وو. لاریونونو امنیتي ځپنې ته د پای ټکی کښېښود. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د ایران په ټولو مسایلو کې د آخري پریکړې حق لري، او کدی مرسي ولسمشر د راتلونکي مذهبي مشر په ټاکلو کې مهم رول لري. خامنه‌ای په 1980 لسیزه کې هغه مهال ولسمشر و چې د ایران د اسلامي انقلاب طرح او د هغه وخت مذهبي مشر آیت الله خمینی مړ سو. خامنه‌ای د شورای نگهبان لخوا د ایران مذهبي مشر وټاکل سو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
امریکایی رسانه وایی ده هواد ولسمشر دونالد ترامپ ده ملی امنیت لپخوانی سلاکار چخه ده تحقیقاتو مخنی ولی او ده فدرالی تحقیقاتی اداره پخوانی رئیس ده ویلی و چه لمایکل فلن چخه پختنی گربیگنی و نکری سپینه مانی دا راپورون ردوی. اسمت سروان نور تفصیل رانده کبی.
د امریکا ځینو رسنیو ویلي چې د دغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوازې 2 ورځې وروسته لدی چې د ولسمشر په توګه کار پیل کړي د فدرالي تحقیقاتي ادارې له مشر جیمز کومی سره په کتنه کې هڅه وکړه چې له روسیې سره د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فیلن د اړیکو په باب د دې ادارې د تحقیقاتو مخه ونیسي. ډونالډ ټرمپ د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې پخواني رئیس ته ویلي چې د مایکل فلن په اړه څېړنه نیوتروی. د نیویارک ټایمز ورسپانی، رویټرز او اسوسییټډ پریس خبری آژانسونو د راپورونو له مخې ډونالډ ترامپ د فبروري په میاشت کې له جیمز کومی دا غوښتنه د مایکل فلن له برطرفه کولو یو ورځ وروسته کړې ده. جیمز کومی چې په خپل هم تیره اونۍ څنګ ته شو د ولسمشر له لوري له روسیې سره د مایکل فلن د اړیکو په باب د تحقیقاتو نه کولو د غوښتنې په اړه یو لیکنه خپره کړه. د امریکا د کانګرس غړي او د حقوقي چارو کارپوهان د متحده ایالاتونو د ولسمشر دا کار کوي کړی وي د عدالت مخنیوي او یو جنایي عمل ګڼي. سپینې ماڼۍ په یو فوري عکس العمل کې دا خبره رد کړه چې ګڼې د جیمز کومی څخه غوښتل شوي چې له مایکل فلن څخه تحقیقات ونه کړي. سپینې ماڼۍ په دې برخه کې د فدرالي تحقیقاتي ادارې د پخواني رئیس د یادښت په اړه راپورونه هم له حقیقته لرې بللې دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، پولیو یا د ماشومانو د ګذرن ناروغي یوونه در ملکیدونکې ناروغي ده، خو یوازې په 2 څاڅکي واکسین سره کولای شو چې خپل ماشومان له دې خطرناکې ناروغۍ څخه وژغورو. نن په همدې اکله غږیږو. میلمه مو د یونیسف دفتر د رسنیو مسؤل سید کمال شاه دی. که لومړی راشو دې ته چې تاسو یو کمپاین پیل کړی یا وغام په ټول افغانستان کې پولیو واکسین ورکوي، که په دې اړه معلومات راکړي.
روان کال کې دوهم کمپاین دی چې په هیواد کې پلی کیږي، او د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 9.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول سي، او د پولیو د څاڅکو تر څنګ به هغه ماشومان چې عمرونه یې له 2 نه تر 5 کلو پورې وي هغو ماشومانو ته به د چنجو ضد ګولۍ هم ورکول کیږي، او کمپاین به په ټول افغانستان کې پلی کیږي.
دغه کمپاین له پخوانیو کمپاینونو سره څه تفاوت لري؟
تفاوت دا دی کمونږ وګورو د پولیو ویروس په ګرمه هوا کې یا په اوړي کې ډیر زر خپریږي، نو دا کوم اوس د سور له میاشتې نه یا د اپریل او مې له میاشتې نه بیا د سپتمبر تر میاشتې پورې داسې کوم سیزن دی، دې ته مونږ های ټرانسمیشن سیزن وایو د پولیو ویروس لپاره. یعنی په دې موسم کې چونکه هوا ګرمه وي د پولیو ویروس د خپرېدو چانسونه ډیر زیات وي. نو دې کمپاین ځانګړتیا په دې کې ده چې دا د خلکو لپاره یو ډیر ښه چانس دی. کوم گرمی سے پیل کی دی گرمی لپای سره دا کمپاین تطبیقی او کچیر دی خپل ټول ماشومان سے عمرونه تر 15 کال کم دی واکسین کړي، نو پر دوبی په جریان کې به د دوی ماشومان خوندي وي.
د دغو تیرو شپږو میاشتو په اړه خبره وکړی چې د پولیو وضعیت څنګه و، څومره پیښې له تاسو سره ثبت شوې دي؟
که مونږ سږ کال له تیر کال سره مقایسه کوو، په تیر کال کې مونږ 14 پیښې لرلې، د فلج تر هغه مخکې کال کې 6 پیښې وې، او په سږ کال کې تر اوسه پورې یوازې 3 پیښې لرو. پرمختګ په دې کې دی کومه ساحه کې چې د پولیو ویروس تثبیت شوی دی یا دا پیښې رامنځته شوي، یوازې 3 ولسوالۍ دي د افغانستان. په ټول هېواد کې یوازې تر 3 ولسوالیو پورې دا ویروس رامعاصره کړل شوی دی. هغه هم یوه په کندهار کې، یوه په هلمند کې ناری سراج ولسوالۍ کې، او یوه په کندوز کې، او بل په تیرو شپږو میاشتو کې چې دا کوم ویروس رامنځته شوی دی دا هم یوازې په 3 ولسوالیو کې دی. نو له دې معلومی چې انشاءالله ډېر ښه پرمختګ شوی دی او د ویروس خپرېدل څه دی، په دې کې تر یو بریده پورې بریالیتوب راغلی دی، او کوشش کوو چې دا ویروس خپور نه شي او نورې پیښې رامنځته نه شي.
دغه درې پیښې چې رامنځته شوې که په دې اړه راته وایي چې څنګه رامنځته شوې، یعنی وجه یې څه وه؟
دا درې پیښې چې یوه د کندهار په ښار کې ده، یوه په هلمند نارسراج ولسوالۍ کې، او بله په کندوز کې. دا پیښو ته که موږ وګورو د ویروس هغه ډول څه دی، دې هغه تړاو د پاکستان د کل عبدالله او کوټي کې چې کوم د پولیو پیښې رامنځته شوې یا ویروس شتون لري له هغو سره تړاو لري. نو له دې دا څرګندېږي کله چې افغانان چونکه له پاکستان سره تګ او راتګ ډېر زیات کوي، او بل هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسي بیرته خپل هیواد ته راستنېږي، د دې تګ او راتګ له وجې همدا ویروس افغانستان ته راانتقال شوی دی. او بیا دلته هغه ماشومان چې معافیت د دوی کمزوری اوسېدلی دی، هغه په دې ناروغي باندې اخته شوي دي. نو د خلکو تګ او راتګ د ویروس د انتقال لامل ګرځېدلی.
اوس چې داسې پیښې کېږي، هغه افغانان چې له نورو هیوادونو څخه خپل وطن ته راستنېږي، هغوی باید څه وکړي؟
هغه افغانان چې خپل هیواد ته راستنېږي، په ټولو سرحدونو کې موږ هلته ټیمونه ګمارلي دي. تقریبا په سرحدونو او د ولایتونو ترمنځ شاوخوا 290 د پولیو واکسین ټیمونه شته دي. هغه کم کسان، کمې کورنۍ چې سفر کوي یا هیواد ته راداخلېږي یا په هیواد کې نیني سفر کوي، ماشومان چې له دوی سره وي، هغه واکسین ورته ورکول کېږي. د 2016 کال کې شاوخوا 1,200,000 هغه ماشومان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي، هغو ته واکسین ورکول شوی، یعنې دوی واکسین شوي دي، تر څو هغه ویروس که چیرې دوی افغانستان ته راوړي له نورو هیوادونو نه، نو د هغه مخه ونیول.
د واکسین دغه کمپاین چې پیل شوی، که د دې د ډول په اړه راته ووایه چې څو ډوله واکسین ورکوي ماشومان ته؟
د پولیو واکسین خو په لوی سر کې دوه ډوله دی. یو د خولې له لارې څاڅکي ورکول کېږي، او بل د پیچکاري له لارې پولیو واکسین دی. د پیچکاري له لارې پولیو واکسین په عادي ډول کوم نور واکسینونه چې په کلینیکو کې ماشومانو ته ورکول کېږي، له هغو سره ورکول کېږي. خو ځینې هغه سیمې دي چې د یو څو وخت لپاره هلته واکسین نه وي تطبیق شوی، او یا هلته پیښه رامنځته شوي وي د پولیو مثبته، نو په هغو سیمو کې هم موږ بیا د خولې د څاڅکو تر څنګ د زرقي واکسین هم د پولیو ورکوو. نو کوم اوسنی کمپاین چې په کندوز کې دی، هلته چونکې په کندوز کې وروستۍ پیښه د پولیو له کندوز ولایت نه راپور شوي، نو هلته د خولې د څاڅکو تر څنګ د پیچکاري واکسین هم ماشومانو ته ورکول کېږي.
په کندوز کې ټولو ماشومانو ته د څاڅکو تر څنګ پیچکاري ورکوي؟
هلته هغه ځانګړي ولسوالۍ دي، په ځانګړو ولسوالیو کې کوم چېرته چې خطر ډیر وي هلته ورکول کېږي.
دا د پیچکاري او څاڅکي توپیر بیا څه وي؟
د پیچکاري او د خولې له لارې د څاڅکو توپیر دا دی چې د پیچکاري واکسین هغه کوم ماشوم ته چې ورکول کېږي، د هغه د بدن معافیت ډیر اوچتوي، تر 95% پورې ماشوم ته معافیت ورکوي. او د خولې له لارې واکسین چې دی، هغه په ټولنیز ډول معافیت رامنځته کوي او د ویروس د انتقال مخه نیسي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا ځل ګولۍ هم ورکوي که د دغو ګولیو په اړه راته ووایي چې څه ډول ګولۍ دي د کوم عمر ماشومانو ته ورکول کېږي او څه ډول باید وخوړل شي؟
دا ګولۍ د نس د چنجو لپاره دي، له دوو کلونو تر پنځه کلنۍ پورې چې کوم ماشومان دي هغو ته ورکول کېږي. ګټه یې دا ده چې دا په ماشومانو کې د کم خونی یا د وینې د کمېدو مخنیوی کوي. کله چې دا ګولۍ ورکول کېږي ماشومان چنجیو نه نجات پیدا کوي، نو د ماشومانو په وده کې ښه والی راځي او ماشومان ښه وده کولی شي.
دغه کمپاین چې اوس روان دی د پخوا په څیر به بیا هم د ستاسو همکاران ورځي کورونو ته او خلک به واکسین کوي؟
بلې، هو، دا کور په کور کمپاین دی او د ټول هیواد په کچه شاوخوا 2500 کسان په دې کمپاین کې برخه اخلي او دوی به تر هر کور پورې ځان رسوي. په دې 2500 کسانو کې 2000 مبلغین هم شته، هغه مبلغین چې کورنیو ته ورځي، کورنیو ته تبلیغ کوي. که چیرې په ځینو ساحو کې موږ داسې کورنۍ لرو چې هغه واکسین نه کوي ماشومانو ته، نو دا مبلغین ورځي، دوی سره له نږدې نه خبرې کوي څو دوی ته قناعت ورکړي او دوی خپل ماشومان واکسین کړي. د دې په څنګ کې راډیوګانو نه اعلانونه هم خلکو ته د عامه پوهاوي لپاره کیږي. علما هم په دې پروګرام کې زموږ سره همکار دي او ملګری دي، او تر څو هغه خلک چې کوم شک دوی ته پیدا وي یا واکسین نه کوي هغوی ته قناعت ورکړل شي او دوی خپل ماشومان واکسین کړي.
په نام نو سیمو کې دغه کمپاین څنګه مخکې وړي؟
دا پروګرام یو غیر سیاسي پروګرام دی، صحي پروګرام دی. د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې دا پروګرام تطبیقیږي او داسې ستونزه که ځینې وخت د روانو جنګونو له امله ستونزه وي، خو په عمومي ډول چونکې دا یو بېطرفه پروګرام دی، یو صحي برنامه ده، نو په دې اساس باندې هر ځای تطبیقیږي.
یوه اندېښنه چې اوس له خلکو سره پیدا شوې هغه دا ده چې دغه د پولیو د برخې کارکوونکي د دوی کورونو ته ډېر ورځي، په یو میاشت وروسته هلته ورځي او ورته وایي چې ماشومان مو راوباسئ چې واکسین ورکړو. یعنی پخوا چې دغه کمپاین به زر زر نه ترسره کېده او مثال کال کې به یو یا دوه ځله څوک راغلل واکسین به ورکړ، اوس ډیر راځي او خلک داسې فکر کوي چې ګنې دغه ډیر واکسین به ماشومانو ته تاوان وکړي.
زه باید دا ووایم چې د پولیو واکسین په کامل ډول خوندي واکسین دی، هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري. حتی هغه ماشومان چې ناروغ دي، نوي زیږېدلي دي، یا په ځینو وختونو کې ماشومان ویده وي په کور کې، حتمي او ضروري باید دوی ته ورکول شي. یعنی هیڅ ډول جانبي عوارض او تاوان ماشومانو ته نه لري. راځو دې خبرې ته چې زموږ کمپاینونه ډېر سوي دي. کمپاینونه تقریبا په هماغه اندازه دي، خو فرق کوي. په هغو ساحو کې چې د پولیو ویروس شتون نه لري، هلته په کال کې 4000 واکسین تطبیق کوو. بیا هغه سیمې دي چې هلته د پولیو خطر زیات دی، یا هغه حوزې دي چې هلته پولیو کیسونه راپور شوي دي په تېرو کلونو کې، هلته د 4 ملي کمپاینونو تر څنګ 4 نور کمپاینونه هم تطبیقیږي. او بل هغه ساحې، هغه ولسوالۍ، خاص ولسوالۍ چیرې چې د پولیو پیښه رامنځته سوې وي یا هلته په محیط کې ویروس تثبیت سوی وي، په هغو کې به پولیو هغه پیښې ته د ځواب تر عنوان لاندې بل کمپاین هم تطبیقیږي، تر څو هغه ویروس له هغه ساحې نه بار ونه وځي. د کمپاین په جریان کې طبعا ځینو کورو ته خو مبلغین هم ورځي، کومو ځایو کې چې مبلغین وي یوه ورځ مخکې کور ته ورځي، بیا رضاکاران ورځي واکسین کوي، بیا ځینو کورنیو ته مانیټور ورځي، هغه کسان چې د نظارت د پروګرام کوي هغه ورځي کور د تپوس کې چې ستا کور ته واکسین راغلی دی یا نه دی راغلی. نو طبعا بیا داسې ځینې شکایتونه خلک کوي، خو دا بیرته دا ټول د دوی لپاره دی تر څو پروګرام په ښه ډول سره تطبیق شي.
او مننه، خوشاله اوسئ. تاسو له ازادي راډیو څخه د ماشومانو د گذر ناروغي په حق له د ښاغلي سید کمال شاه خبرې واوریدې. د خبرونه هم دلته پاتې راسي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم، د ورزش درنو مینوالو ستړي مسي، پر روانه خبرونه کې د اونۍ مهم سپورټي خبر نه او تر څنګ به په دې اړه یو راپور واوري چې په کاناډا کې تر سره کېدونکو انویکټوس نمایشي سیالیو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د معلولینو ورزشي لوبډل لپاره لوبغاړي غوره کیږي. محترم اوردونکو د خبرونې په لړ کې به د باولینګ لوبو لوبغاړي نافذ رو پیژنو چې وايي حکومت باید د باولینګ ملي ټیم جوړ کړي.
دولت نه غواړو چې موږ ته ټیم جوړ کړي. ځوانان باید کوشش وکړي د لوبو سره آشنا پیدا کړي.
خو د خبرونې په پیل کې د اونۍ مهم سپورټي خبرونه له اکرام الله اکرام څخه اورو. ښاغلی اکرام همدا لحظه په سټوډیو کې راسره مل دی. جناب اکرام، په تیر اونۍ کې تازه خبرونه د سپورټ له ډګرونو څخه څه ول؟
ډېره زیاته مننه کاکړ صاحب، تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام. په تیر اونۍ کې د ورزش له ډګره بیلابیل خبرونه لرو. د کرکټ په اړه خبر لرو چې د افغانستان ملي لوبډله هندوستان ته تللې ده. د ویسټ انډیز سیالیو لپاره په هندوستان کې تمریناتي کمپ لګولې. د دې ترڅنګ د فری فایټ دوه لوبغاړو د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. همداراز د نړۍ د اسلامي هیوادونو په المپیکي سیالیو کې د پهلوانۍ لپاره افغان لوبغاړي تللی دي او زموږ هیله ده چې په راتلونکو کې خلاص تر اوړنې ولري. دا ځینې نور خبرونه لرو. هیله ده چې اوریدونکو له موږ سره تر پایه پاتې شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ویسټ انډیز له لوبډلې سره د لوبو کولو په خاطر اوس مهال په هند کې تمریناتي کمپ لري. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي لوبډله به په هند کې د 15 ورځې تمریناتي کمپ وروسته د ویسټ انډیز پر لور روانه شي. د تیرې سې شنبې په ورځ کرکټ بورډ د ویسټ انډیز سره د 3-5 ورځې او 3-6 ورځې سیالیو لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په وینا، افغان ملي لوبډله به د روان میلادي کال د جون پر 2 نیټه ویسټ انډیز سره خپل لومړی شلوریزه سیالي ترسره کړي. د افغانستان د فری فایټ دوه لوبغاړو په هند کې د سرو زرو دوه میډالونه وګټل. د اولمپیک ملي کمیټې د خبرونو مسؤل عاطفي محبوبي ازادي راډیو ته ویلي چې بریالي افغان او عبدالودود متین په وروستي پړاو کې خپل هندي سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د سرو زرو دغه میډالونه ترلاسه کړل. هغه له محبوبي وویل د فری فایټ په دغه سیالیو کې د 15 هیوادونو لوبغاړو ګډون کړو. د نړۍ اسلامي هیوادونو اولمپیکي سیالیو په سلورم پړاو کې د ګډون په هدف د پهلواني ورزش یو شمیر لوبغاړي آذربایجان ته ولاړل. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي هیوادونو اولمپیکي سیالۍ د آذربایجان په باکو ښار کې پیلېږي. پیمان وایي په دغه سیالیو کې د افغانستان په ګډون د 50 هیوادونو د بیلابیلو ورزشي رشتو ټیمونه ګډون کوي او لس ورځې دوام کوي. په 2004 کال کې د اسلامي هیوادونو په اولمپیکي سیالیو کې د تکواندو د برخې لوبغاړي نثار احمد بهاوی د برونزو مډال ګټلی و. د اسلامي هیوادونو دغه سیالۍ په نړیواله کچه ډېرې مهمې سیالۍ ګڼل کیږي چې په بیلابیلو برخو کې ترسره کیږي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مسؤلین وایي د خزینه بایسکل ځغلونکو اتکسي زړه د پاکستان د خزینه بایسکل ځغلونکو په سیالیو کې د ګډون په هدف اسلام آباد ته تللی. د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس صادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د 2 ورځو لپاره په اسلام آباد کې ترسره کیږي. د دغه سیالیو لپاره په انفرادي ډول 1.5 کیلومتر واټن او په ډله ییز ډول 80 کیلومتر واټن ټاکل شوی دی. صادقي د دغه سیالیو هدف د افغان خزینه بایسکل ځغلونکو وده وتکړه. او د فورسال ملي لوبډله د فورسال پاسیي سیالیو کې د ګډون په هدف د تایلند پر لور روانه شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به په تایلند کې پیل شي او د فورسال ملي لوبډله به 15 ورځې پر لپسی لوب لري. نوموړی وایي چې افغانستان د سور په شپږویشتمه له برونی، په ویشتمه له مالیزیا، په اتویشتمه له عراق، په نهه ویشتمه له بحرین سره لوب لري. د فورسال آسیایي سیالۍ 11 ورځې دوام کوي. د خبرونو پای.
په کاناډا کې ترسره کېدونکو انویکټوس نمایشي سیالیو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د معلولینو ورزشي لوبډلې لپاره لوبغاړي غوره کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق بهرامي د افغان معلولو سرتیرو د لوبډلې د ټاکلو په پرانیستو غونډه کې وویل چې د لسګونو معلول لوبغاړو له ډلې چې کوم اووه لوبغاړي ټاکل شوي، د دوی هیله ترې دا ده چې په انویکټوس سیالیو کې د افغان امنیتي سرتیرو ښه استازولي وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قوماندان جنرال جان کولسن ویل چې د انویکټوس سیالۍ د هغو سرتیرو د سرښندنو او قربانیو څخه د ستاینې او قدردانۍ لپاره ترسره کیږي چې د خپل هیواد او خلکو د ساتنې لپاره قرباني ورکړې وي. نورحال د ابراهیم صافي په راپور کې اورو.
د کاناډا په تورنټو کې د انویکټوس په نوم ترسره کیدونکو سیالیو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د معلولینو او کسیزه لوبډله ټاکل کیږي. د یادې او کسیزه لوبډله د ټاکلو لپاره سلویښتنه معلولیت لرونکي افغان سرتیری په خپلو منځو کې سیالۍ کوي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق بهرامی د افغان معلولو سرتیرو د لوبډلې د ټاکلو په پرانستغونډه کې د افغان سرتیرو د سرښندنو ستاینه وکړه او په یادو سیالیو کې ورته بریا وغوښته. دی وایي موږ باور لرو کوم اوسپنیز هوډ چې تاسو لرئ د خپل دغه هوډ له مخې به په دغو سیالیو کې د افغانستان افغان وسلوال ځواکونو او د ملي اردو د سرتیرو ښه استازیتوب وکړئ. تاسې په خپل هوډ او ځواک سره په دغو سیالیو کې برخه اخلئ او انشاءالله بریالی کیږئ. د انویکټوس یا نه ماتیدونکي په نوم سیالۍ چې د روان 1996 لمریز کال په کب میاشت کې پیلیږي او اته ورځې دوام کوي، په کې د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو هغه سرتیري چې په جګړه کې د بدن غړي لاسه ورکړي ګډون کوي. دا د دغه سیالیو دریم پړاو دی چې د کاناډا په تورنټو ښار کې به اته ورځې دوام وکړي. له دې وړاندې هم د افغانستان په استازیتوب یو شمېر افغان معلولو سرتیرو په دغه سیالیو کې ګډون کړی و. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن په دې اړه جوړ شوو مراسمو ته په وینا کې وویل چې د دغه سیالیو د ترسره کولو هدف د هغو سرتیرو د قربانیانو او سرښندنو څخه قدردانی کول دي چې د خپل هیواد او خلکو د ساتنې لپاره یې قرباني ورکړې ده. دی وایي کوم خدمتونه چې تاسو خپل قوم او خلکو ته کړي موږ یې درناوی کوو او ستاسو قرباني ستایو او تاسې به ډیر ژر د تورنټو په میدان کې د سیالۍ لپاره ښکته شئ او موږ ټول به هلته ستاسو سره یو او تاسو به د سپورټ له لارې هم د خپل توان ښودنه وکړئ. دغه سیالۍ چې په بیلابیلو 12 ورزشي رشتو کې ترسره کیږي درې کاله وړاندې برتانوي شاهزاده هیري بنسټ کې کود او هدف یې د سپورت له لارې د هغو سرتیرو روحي او قربانیانو ته درناوی دی چې په جګړه کې ټپیان شوي دي.
د لوبو له میدانه خبرونه محترم اوریدونکو، د باولینګ لوبو لوبغاړی نافیس سره آشنا شئ.
زمانوم نافیده، زه څلور کال کیږي چې بالینګ کوم او دا ډیر خوندور لوبه ده. په افغانستان کې مونږ ځوانان تشویق کوو چې راشي دلته بالینګ وکړي او مونږ له دولت غواړو چې مونږ ته یو مستحکم او قوي ټیم جوړ کړي. ښه لوبه ده، مونږ غواړو دا لوبه مشهور کړو په افغانستان کې. مونږ دا وخت مونږ هیڅ ټیم نه لرو، دولت نه غواړو چې مونږ ته ټیم جوړ کړي. ځوانان باید کوشش وکړي دا لوبه سره آشنا پیدا کی. هر سره بالنګ کولای شي، چې ښځه ده چې نارینه ده، دا په افغانستان کې باید مشهور شي، په جهان کې افغانستان باید نام لري او دا ډیر ماسون جای ده.
محترم اوردونکو، د یوې ورزشي خبرونه مو هم دومره و. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضرم، د خدای پامن. د سپورت ډګروندي هم دا شان ګرم وي.
سلام دے تو ہر لکھ کے دے مقام دے سٹا میڑا نے تا سلام دے تو ہر لکھ کے دے مقام دے سٹا میڑا نے تا سلام دے تو ہر لکھ کے دے مقام دے
مقام دے تزدن کے دیدے خارے تشاتن کے دیدے خارے ندے خوب ندے آرام دے وہ تم بندے دیدے پان دے درتا گوری دے ملگری تپنی مشکو کے بخیے درتا گوری دے ملگری دس بھگ میں پتا مینا ران سوری دے ملگری خدای وطن منو منا دو پوری دے ملگری درگا ٹن کے دے خورے ساتھوں کے دے دے خاورے ساتھوں کے دے دے خاورے لگو ہن دے اخیستے تنس پہ چلے انتقام دے تگتن کے دے دے خاورے ساتھوں کے دے دے خاورے نہ دے خوب نہ دے آرام